په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې خبري برخې یې څه کم دېرش دقیقې دوام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د سلواغې دلوي دېرشمه د فبروري میاشتې نولسمه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې راډیویي ډرامې بله برخه خپریږي، خو د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه وړاندې کیږي. نن پر افغانستان په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب د رابلل سوې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې ویلي چې دغه غونډه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون پرون یکشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوه. د ملګرو ملتونو په وینا د دې غونډې هدف له افغانستان سره د نړیوال تعامل پر زیاتېدو بحث دی. د ګډونوالو په هغه لیست کې چې ملګرو ملتونو خبر کړي، د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې ځنګړي استازي هم شامل دي. دغه غونډې ته طالبان او د مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر جمعه وویل چې د دوی ګډون به ګټور نه وي. تفصیل وروسته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر بشري حقونو تمرکز ته دوام ورکړي. شغل بنت د افغانستان په باب د دولو صحیح ودونو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستي اعلامیې د هرکلی ترڅنګ پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دې نوي تعهد هرکلی کوي. هغه وړاندې لیکلي چې نړیواله ټولنه دي له هغو قانوني ابزارو چې په واک کې لري له نړیوال قانون سرغړونې پای ته ورسوي. د شنبه پر ورځ د دولو صحیح هیوادونو البانیا، انډورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمني، کاسوو، لختنشتاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل سوې ده. دغه اعلامیه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس پر مهال خپره شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اعلامیې په جواب کې ویلي چې دا مهال د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د کندهار لپاره د طالبانو ولی ملا شیرین په یو مکتوب کې ټولو چارواکو او ریاستونو ته امر کړی چې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې د ژوندیو مخلوقاتو له عکس اخیستلو ډډه وکړي. د فرانسې خبري ایجنسی ته د کندهار مطبوعاتي دفتر دا مکتوب او د والي امر تایید کړی دی. ملا محمد علي حنفي چې د ملا شیرین په نوم مشهور دی، د خپل دغه کار دلیل دا راوړی چې له ژوندیو موجوداتو عکس اخیستل هغوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. ملا شیرین د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده ته د نږدې کسانو دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماښام له سریلانکا سره دویمه شلاوره لوبه کوي. لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ افغانستان بایلوده. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د دغه درې شلوریزه سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا ګټلې. ولې د افغان لوبډلې هڅه بدوي چې پاتې دوه سیالۍ په خپل نوم کړي او د دې لپاره کافي چمتووالی هم نیولې ترڅو دغه سیریز د دوو یو په مقابل کې سریلانکا نه وګټو.
افغانستان په ټیم کې مخکښ بالر راشد خان او مجیب الرحمن د جوبلیدو په سبب نه دي شامل. وروستۍ شلاوره لوبه چهارشنبه د دوو نورو لوبو په څیر د سریلانکا په دمبولا ښار کې کیږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ جبهې تیر ماښام په کابل او بغلان کې په دریو حملو کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. دغه جبهې په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې یوه حمله د کابل په یو لسمه امنیتي حوزه کې د طالبانو پر پوسته عملیات و چې له کابل د پوستې څلور طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دغه جبهه وایي چې د دې پوستې طالبانو تیر اونۍ د پنشیر ولایت د ځینو ځوانانو پر موټر ډزې کړې وې او دوی ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. دغه جبهه په خپل ایکس شبکه کې دا هم لیکلي چې تیر ماښام د کابل د څلرمي امنیتي حوزې په چاراهي ګلسرخ کې د طالبانو پر بل پوسټه په برید کې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه وایي چې د دې پوسټه طالبانو تیر ونی په کابل کې پر څو مسافر وړونکو موټرو ډزې کړې وي او د تلاشي په پلمې شزي او انجونی ځورولې وي. دغه جبهه تیر ماښام د بغلان په پلخمري کې هم د طالبانو پر یو پوسټه په برید کې د دوه طالبانو د وژلو او د بل د ټپي کولو ادعا کړې ده. طالبانو د دغو ادعاو په باب څه نه دي ویلي. د کرمینل د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړی لا هم د هغه کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د راپورونو له مخې د ناوالنی په بدن باندې ځینې شنې لکې لیدل شوي چې ډاکټرانو ویلي ممکن تر مړینې مخکې د اختلالاتو په سبب وي. پر غزه تړنګ د اسرائیل بریدونه لا هم دوام لري. په داسل کې چې یو شمیر هیوادونه د یو بشري اوربند په لټه کې دي، د یکشمې پر ورځ د اسرائیل په بریدونه کې د لږته لږه 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی. اسرائیل د فلسطیني کډوالو پر یو کمپ په برید سره دوه نور فلسطینیان هم وژلي چې یو تن یې د فلسطیني وسلوالې ډلې غړی بلل شوی. اخو اټکل کېږي چې سبا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غزه جګړې د درېدو لپاره د یو بشري اوربند پر سر رای واخیستل شي. د راپورونو مخه د امریکا متحده ایالاتونو شای دغه مساویده ویټو یا رات کړی. امریکا چې د اسرائیل له لوی متحدانو ده په دې لټه کې ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ موافقه ترلاسه شي، څو په بدل کې يرغمل شوي اسرائیلیان او بندي فلسطینیان خوشي شي. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګری سازمان ګڼل کیږي لا د اوربند یا موافقه په اړه څه نه دی ویلي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست او امنیتی پالیسی مسؤل جوزف بورل ویلي چې له کیف سره به د اروپا تسلیحاتي مرستې دوام ولري. هغه ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال چې د دوو کلونو پوره کېدو په درشل کې دی، د اروپای ټولنې وشتو غوړیو هیوادونو مرستې کړي، خو د هغه په خبره په جګړه کې دا مرستې هیڅکله کافي نه دي. بورل ټینګار کړی چې له کیف سره به مرستې په ځانګړې توګه د توپخانی مرمیو په برخه کې دوام ولري. تکل سوی در منستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران ډیر ژر سره وګوري او د دغه سرسخت رقیب هیوادونو د لنجمنو سرحدونو پر تثبیت او د سولې تړون پر لوري د مخکې تک په باب خبري وکړي. د دوړو هیوادونو مشرانو د جرمني په منشن یا مونیخ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره تر کتنې وروسته دغه اعلان وکړ. د آذربایجان ای پی ای خبري اجنس پرون د هغه هیواد د ولسمشر الهام علیف په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف په ډیر ژر درمنستان د بهرنیو چارو له وزیر ارارات میرزویان سره وګوري. د دې کتنې نیټه مشخصه سوې نه ده. درمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویلي چې د بهرنیو چارو وزیرانو کتنه به پر نورو بحثونو او د سولې تړون پر متن سلا کېدو باندې راڅرخي. ارمنستان او آذربایجان په تیرو دریو لسیزو کې د لنجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ملکیت پر سر څو ځلې په خپلو کې جګړې کړې او دا سیمه په تیره سپتمبر میاشت کې آذربایجان ونیوله. پینټاګون وایي په سره سمندرګي کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځواکونو په یمن کې د حوثي اغیانو تر ولکې لاندې سیمو څخه د مځکې او سمندرګي له لارې د حملو شنډولو لپاره له ځانه د دفاع لپاره 15 بریالۍ حملې وکړې. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون یکشنبه ویلي چې دغه حملې پرون د یمن پر ځای وخت د ماپښین 3 بجې او د شپې 8 بجې سوي دي. د امریکا پوځ وایي دا د هغو اقداماتو لړۍ ده چې امریکا او متحدان یې د حوثي اغیانو په وړاندې کوي چې هدف یې د سره سمندرګي د کښتیو د تګ راتګ پر مسیرونو د ایران له ملاتړه د دغو برخمنو یاغیانو د دوامداره حملو مخنیوی دی. لکه چې د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو غچ اخیستونکي حملې زیاتې سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خپرونه کې واوریدل. د دې خپرونه د راپورونو برخې ته ورزو. په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوه ورځنۍ غونډې حال درکوو چې نن یو وروستۍ ورځ ده چې دې غونډې یوه برخه واله.
زما دنده شخصا یا زمونږ په عموم کې د افغان ښځو موضوع ده.
دا چې خلک له دې غونډې څه تمې او غوښتنې لري په همدې خپرونې کې اورېدلی شئ. کندهار کې د پنبې یا مولوچو د پروسس فابریکې زیاتې سوې خو کافي برېښنا نه لري.
د برق په نشتون سره زموږ کارخانې زیاتره وخت ولاړې او زیاتره وخت موږ ماشینان هم د دغه برق په نشتون له امله زیان نصیب شي. د ورځې په جریان کې څو بار برق کده کیږي.
خلکو د خوست په صبریو کې د رضاکارو ځوانانو په مرسته د تفریح لپاره د مځایونه جوړ کړي.
دا د هغو ځوانانو چې دلته مصره بندرو ته راځي راحتل یو بندرونو ځوانانو په همکاري جوړ کړي دي.
د روسیې د ولسمشر د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړی لا هم د هغه کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته په پیل کې د افغانستان په اړه راپورونه. نن د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. تمدا د افغانستان د مدني ټولنې او شوزو استازي د ملګرو ملتونو او د ګډونوالو هیوادونو له ځانګړیو استازو سره وګوري. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د شاوخوا 28 هیوادونو او سازمانونو ځنګړي استازي په دوحه کې دي او پرون یې یو لړ بحثونه کړي. سپیولا ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي محبوبه سراج وایي د دوحې په ناسته کې به د افغان ښځو پر حقونو بحث وکړي. اغلی سراج له دوحې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
وظیفه ما شخصا یا از ما کل ما به صورت عموم از خاطر موضوع زنهای
زما دنده شخصا یا زمونگ پر عموم که دی افغان خزو موضوع ده ما لپاره ده مسئله دیر مهمه ده ما غختل ده سیوزای که ووسم چی بالاخره رگ می ورسیگی او ده موضوع تعقیب شی او یو چوک دی افغان خزو پر موضوع سم پریکره وکری
تصمیم درست
بید. محبوبه سراج، لطف الله نجفی زاده، میترا مهران او شاگل رضایی د افغانستان د مدني ټولنې په استازیتوب د دوحې په ناسته کې ګډون لري. د طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیس لشپګم ټولګي پورته افغان نجونې له ښوونځیو منع شوي او د 2022 کال په وروستیو کې د افغان نجونو په مخ د پوهنتون دروازې هم تړل شوي. په دې سربېره د طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار منع کړی او په نورو ګڼو برخو کې هم محدودیتونه وضع کړي. د دوحې د ناستې په درشل کې د افغانستان لپاره د ناټو پخوانی ملکي استازي نیکلاس کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل له دې چې طالبانو په ټولنې ولکه ټینګه کړې د بدلون لپاره ډیر خوشبینه نه ده او دا هیواد د ده په خبره له بده مرغه سختې ورځې په مخ کې لري. د دوحې د ناستې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړیو استازیو بحثونه درلودل او ماښام مهال د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش چې یکشنبه دوحې ته رسېدلی د دوحې غونډه په رسمي توګه پرانیسته. طالبانو ته د دوحې په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو هغوی په دې دلیل چې ګواکې دوی د افغانستان د اصلي لوري په توګه نه وو راغوښتل شوي خپل بې اغېزې ګډون ګټور ونه باله. طالبانو له اول سره د دوحې په ناسته کې د بحث وړ یوې موضوع په اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه ده خپل مخالفت څرګند کړی و. د دوحې د ناستې افغان ګډونوالې محبوبې سراج تاسف ښکاره کړ چې طالبانو په دې ناسته کې ګډون ونه کړ.
نظر به مو اجنده مو قرار است از طرف پیشین با نماینده های ملل متحد دیدن
دی اجنده لمخې مو تمده مس پیشین دی ملګرو ملتونو لاستازو سره وګورو. دی غونډې ته د افغانستان د مدني ټولنې سفر لاول هم دا و کاش دا دلیل نوای شوای د دې لپاره چې د افغانستان د مدني ټولنې استازي دی د طالبانو استازي ونه غوښتل چې په دې جلسه کې برخه واخلي. کاش لاول داسې نوای شوی زکا یوازینی ځای چې موږ ځای لرو او درلود هغه له ملګرو ملتونو استازو سره لیدنه ده. همدا کسان چې د افغانستان لپاره یې د خاص استازو په توګه رالیږلي.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي چې په دوحه کې د طالبانو له استازي او د سیاسي دفتر له رئیس سویل شاهین سره هم لیدلي په ایکس پاڼه لیکلي د دوحې په ناسته کې باید د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیول شي او پریکړې د ټول اړخیزو مشورو په بنا او غیر تحمیلي وي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی هم د افغانستان اړوند د څو هیوادو له ځانګړو استازیو او د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سویل شاهین سره جلا جلا لیدنې کړي. د دوحې ناسته له افغانستان سره د نړۍ د تعامل د زیاتېدو پر څرنګوالي متمرکزه ده او تر څنګ به یې د دغه هیواد لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکنه هم د اجنډا یوه برخه وي.
ومردل چې نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب په دوحه کې د پیل سوې غونډې دویمه ورځ ده. دا چې خلک له دې غونډې څه تمې او غوښتنې لري خپله له دوی څخه یې اورو.
د یوې افغان نجلۍ په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوالې ټولنې ناستې نه په دوحه کې دا تقاضا کوم چې تر څو اوسني حاکمانو د ښځو د حقوقو نه تبعیض محدودیتونه نه یې لرې کړي او ښځو ته د کار، تعلیم، محاکمو او د انساني شرافت لاسرسی ورنه کړي او یو همشموله حکومت دوی منځ سره نه وړي. اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. په لنډه کې مې غوښتنه د دې ناستې نه عدالت او ازادي ده او د ښځو د حقوقو ته د حیثیت اعاده ده.
که چیرې بیا هم دوی د افغانستان په کله غږیږي لومړی د افغان ښځو د تعلیم په کله دی غږیږي یو زمینه سازي دی وکړي یو جوړ جوړی دی وکړي د افغانستان له حکومت سره چې د ښځو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کی او بل د ځوانان د بیکاری په کله دی وغږیږي ځکه ځوانان بیکار دي کار نسته روزګار نسته ورځ په ورځ فقر زیاتیږي. د ما په شان بزرګونه او په میلیونونه ځوانان دي چې بیکار دي او بیکاره سوي دي. نو له دې غونډې څخه همدا هیله لرو چې په همدې دوه موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دې ورسیږي. او درشت ستون زده حل کی.
زه سمایه پشواجم تولگه که اول نمره با ما غشتل چه ده تعلیم لار ده لار اخپل گران هیواد تا خدمت وکرم ده داشت پش کال پا دیر خواری او سونزه مو شونزه تا تلو خو پا ده دو کال که چه طالبان ده شونزه دروازه او پا هنتونون پا انجونی بنده ترلی دی مجیر خفا او نامیدیو موز دنیا او حکومت سخیله لرو چه پا راتلون که کال د تحصیل زمینه موشته مساعد کری.
نوی راغلی و لپاکستان افغانستان تا پاکستان داو سرلو دلتا کار روزگار نستا زمین چشه او کو ایران پاده و کار روزگار بخیستا دانو فامیل والا هم طول بیکار دی حریبی دیر زیاد دستی زیادت زیاد خراب دا امانگ دا دوهی وندی ندا خواهش دستی منگ سر کومکو کی مرستو کی من کار روزگار نست سی چی شیو کو دې غون ډکه د سپیشلو سی سی افغانانو ته ګټه اور ورسیږي او افغانانو ته ځون بدل سی پریوانانو سره مرسته وسی
وروره ګوندن دا د کتر غون چې د هم دې ګوره غاړه مې چې د خلق درواغ نه وایي رسنۍ نه مخلوق د پاکر سره د بهیت شوک دی نه مې زمانی په خپل کسمه کوم زیت سزا تر مونږ د ټول افغانستان کا شز د کندر دی ګرد پر پاز د رسمې نه چات سړی و جالي پاکر بیا کاری بیا خپل ځان بل شوک نه مې خپل ماشون عاشق خپل په کورزندان کې ساره دی څوک د یو خبرې ورته وایي هم نه د شارو اوسې د تاسو د ادارې خلک اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکن قسم په خدای کوي چې ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو نو پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم د دوی سره لاس دي دا جهانیان زموږ په سرنوشت لوبې کوي دا خلک بې سنه په څنګ دي وروره په والله که هېڅ څوک یا درواغ یا پس ولیشي نه غریب نه نه ګاډیوان والله خدای خپل یو فضل کړي دغه زموږ د غزغې رسنۍ چې نشر کوي وروره موږ خو والله والله ناشې د الله او دربار
ستاسې پیغام ستاسې نظر
او سم یو بهرنی مسئله د الکسی ناوالنی مړی لا هم د هغه کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د راپورونو له مخې د ناوالنی پر بدن ځینې شنې لکې لیدل سوي چې ډاکټرانو ویلي ممکن تر مړینې مخکې د اختلالاتو په سبب وي. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو مخالفانو او منتقدانو وو د 23 کلونو په عمر د جمعې په ورځ د سایبیریا په یوه لرې پراته او سخت زندان کې مړ شو. صفي الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک او د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د الکسی ناوالنی په مړینې غوسه ښکاره کړې او ویلي دي چې مهمه ده د روسي سیستم دننه له هغو کسانو سره حساب وشي چې په دې پیښه کې مسؤل دي. د بریتانیا د صدارت د یوې بیانیې په اساس سوناک او وندرلاین پرون د الکسی ناوالنی د مړینې او یو شمېر نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې کړي دي. 23 کلن الکسی ناوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو مخالفینو او منتقدینو و چې د سایبریا په یو لرې پراته او سخت زندان کې ومړ. د هغه مړینې د نړۍ د ګڼو مشرانو غبرګونونه وپارول. د امریکا ولسمشر جو بایډن د الکسی ناوالنی د مړینې په تړاو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه بللی. بایډن ویلي د ناوالنی زړورتیا د هیرولو نه ده. د الکسی ناوالنی کورنۍ او پلویان ټینګار لري چې چارواکي باید سمدستي د هغه مړی د ناوالنی کورنۍ ته وسپاري. اخو د کرملین مخالفې ورځپاڼې نوایا غازاتا راپور ورکړی چې د ناوالنی مړی د سایبریا د سالخارت ښار په یو روغتون کې ساتل کیږي. د ناوالنی مور لیودمیلا او د هغه وکیل سالخارت ښار ته تللي خو د ناوالنی جسد یې لا نه دی لیدلی. د یک شنبې تر ورځې د راپورونو له مخې د ناوالنی پر جسد د عدلي طب معاینات نه و ترسره شوي. نوایا غازتا د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بیړنیو خدماتو منصوبینو د ناوالنی پر بدن شنې لکې لیدلې دي. ناوالنی چې په 19 کلونو زندان محکوم و څو کاله مخکې په زهرجنو موادو هم مسموم شوی و او بیا د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. له جرمني تر راستنېدو وروسته موسکو کې ونیول شو او تر خپل مرګه په زندان کې و. د ناوالنی د مړینې په غبرګون د ټولو شو کسانو او هغو خلکو له ډلې چې د هغه د یادښت مراسم یې ترسره کول لږ تر لږه 400 کسان نیول شوي دي. روسي چارواکو ویلي چې دا نیول شوي خلک به څو ورځې په زندانو کې وساتي. ناوالنی په داسې حال کې مړ شوی چې ټاکل شوی په روسیه کې را روانه میاشت د ولسمشرۍ ټاکنې وشي او تر ډېره اټکل کیږي چې ولادیمیر پوتین به د نورو شپږو کلونو لپاره په قدرت پاتې شي. د ناوالنی ډلې د شنبې په ورځ ویلي چې د هغه په مړینه کې سیاستوال لاس لري.
لزده کړو سره لیونۍ مینه د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې یو مور چې د کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړې ده هر ورځ خپل یوازنی زوی ښوونځي ته په خپل وړي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
زه د دې په ډوډۍ پیارانم وروره دی چې د باندې یو شکل دلی ما ته وای وای چپلی را وخه ما ته کالی را.
لا دردونو او فریاد څخه ډکې دا خبرې د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د یوې کونډې ورزګانۍ مور دی چې د خپل یوازنی زوی د شراتونکو لپاره خپل ژوند وقف کړی دی. دا کونډ مور له زده کړو سره د لیونۍ مینې په پار هر ورځ خپل یوازنی زوی لس کلن محمد کریم چې معلول دی ښوونځي ته په شا وړي. نوریا وایي ځکه هر ورځ خپل زوی ښوونځي ته په شا باندې وړي او راوړي تر څو هغه ډاکټر سي او په راتلونکي کې خپلې ټولنې او کورنۍ ته خدمت وکړي.
دا پښپژن سیم کې دی چې دا د سیمو وخت راغلی دی چې ما د سړک په پښاره وسلې دی په پښاني د سړک د کړي دی چې په ګاډي کې را وسلې یم په پښاره په شاکړلې دی په هیڅ شبالا نه سمړای دا په هیڅ کې نه سمړلې زه غواړم چې د سړک ډاکټر جوړ شي زه په دا وسه سم زه د دې لاته به شت وړی یم ته غوڼې په ځای یې مرو ورځ ته غوڼې په ځای یې زم چې دای د باندې وځي لازم دریو څلور واره ته ورځم ته ګورم چې کښنیانو په ډبرو نه وښلې دیاله تر اتوار سړی نه وهلې نه زه به شته د سره په خالي يم دی او تر سړی يم چې ارزای دې د سره دا غره.
د لسکلن محمد کریم دواړي په شپل چسوي او پلاری شاو خوش پښ کال وړاندې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال وجل سوي. دی اوس مهال د خپلې مور او یوې کوچنی خور سره ژوند کوي. نموړی وای هله داده چې ډاکټر سي
زه په دا مکتب باندې زما مور ما قربان زما ټول قربان ما سره خوشاله شي زه په راتلونکي کې ډاکټر زه واړم چې ما د څوک باز کال چې زه په خوري مکتب ته ځم مور مې مریض ده د دوا روپۍ غواړي شي غواړي د کور یو دغه مینه زه چې مرځای شهره.
پریا وایي محمد کریم یې تر ګڼو ډاکټرانو وړي خو وایي هغوی ورته ویلي چې په افغانستان کې د دې ماشوم درملنې ناشونې ده خو د افغانستان بهر شونې ده. د دې کلي مشر محمد رحیم وایي محمد کریم او مور یې له زده کړو سره زیاته مینه لري خو وایي اقتصادي وضعیت یې زیات خراب دی.
یا دا زموږ د کلي دی ډېر مسکین دی یکچم دی یوه مور یې د بل شی نه لري پر دغه حال باندې مکتب ته هم ځي خوراکۍ ټوک ټوک دی در بدره دی وایي به د پر دنیا شی مرسته چا نه ده ورسره که پر دغه حال باندې مکتب ته روان دی د شپږ سیم په شپږم سیم مکتب کې دی او ډېر بېچاره دی وایي به د خوراکۍ یوه مور لري بل څوک نه لري وایي به د دې بېچارګۍ پر دغه حال باندې مکتب ته هم ځي
خو په ټوله کې د نریو غوښتنه دا ده چې د زوی د درملنې په برخه کې دې ورسره مرسته وسي تر څو د دې خوب په رښتیا بدل سي او یوه ورځ خپل زوی په سپینه چپانه کې وویني.
د خوست د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ اړوند د زنبر په غرنیو سیمو کې یو شمېر رضاکارو ځوانانو د خلکو د تفریح لپاره په پخه ډول د مزایونه جوړ کړي دي. د صبریو سیمې ځوانان هڅه کوي چې خلک وهڅوي تر څو د تفریح او د مېلې لپاره د سیمې او ځنګلي سیمو ته ورسي. دا هم په ډېر جزئیات.
یو شمېر رضاکارو ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهرمیشتو سیمهوالو په مالي مرسته یو شمېر ساده دمځایونه جوړ کړي چه سیلانیان پکی کینی او ده هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبرې اوسیدونکي صدیق رحمان خاکسار مشاد راډیو ته وویل
دلته موږ تقریبا یو لاس دونۍ په نظر جوړ کړی دی د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو مګن وینئ دا د هغو ځوانانو چې دلته موږ سره بندرو ته راځي راتل یو بندرونو ځوانانو په همکاري جوړ کړی دی او بل دلته تاسو وینئ چې موږ دغه ځوانانو په مټ تقریبا 15000 نګلیکنه حل شوې دي مش پاور دغه څه ساتنه په لنه کو
مخکړه دي چې د صبرایو په زینو غړایي سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډندونه جوړ شي سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي منور خان وایي
چې خلک بلول د تداب معلومات نه کې دوه مونږ چې تکینو د هوستایر انتخاب شوی زیونه دی او شار سره جوړ شي او کلیارو کې ستړي وی یا زیدا سي متملم نه وی ان تیار دا زیونه وی باس کینه او بل داسه سخلتونه وی زکه جوړت دی زون سره چاروري بلختونه پزکی او تیار زی معلوم نه
د صبرې زنګلیز غرونه او شنی غونډې چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتره لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم مې سنګوال سخی ده، د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. صبرې سیمې څپرې ده په میله راغلی او نور ملګری هم راسره دي. دلته وینو چې زی په زی کارونه شروع شوي دي او نوي نوي پروژې په مخه روانې دي، نو د تفریح لپاره ډېر بهترین ځای ده او ډېر ښه ځای ده.
بلوز ته د خوست روڼ اندي او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندوی او سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنیو وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي، دا نه یوازې د میلو لپاره یو ښه ګام دی، بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غیر لپاره یو ښه زمینه مسایده دل دي.
د خوست ډیرې سیمو لکه د ګوربز او اړوند غلام خان، د تڼۍ او آد محمد، د باغ چنارګای، د ساز میدان ټول شنو ساحو، د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د صبرای زنبر او سفر شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
په کندهار کې د پونبې یا مالوچو د پروسس فابریکې زیاتې سوي خو د برېښنا نشتون لا هم د دغه صنعت په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي. د کندهار د قانونو او صنایعو خونی مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د پونبې فابریکې او پروسس زیات سوی خو لا هم برېښنا نه لري، ځکه نو د فابریکو کارونه ټاکنی سوي دي. دا هم تفصیل
د پومبې د پروسس دغه فابریکې سش کال د 1500 ډالر په لګښت په فعالیت پیل کړی چې هر ورځ تر 15 ټنه پومبا پروسس کوي. د کندهار د صنایعو او قانون خونی مسولین وای سش کال د پومبې درو نو فابریکو په فعالیت پیل کړی او راتلونکي کال به درې نور هم فعال شي. د یاد خونی مشر سید سرور امانی وای د فابریکو د ډیرې دو سره د پومبې پروسس هم زیات شوی او سش کال تر اوسه 6500 ټنه پومبا پروسس شوی ده.
په کندهار کې ویش کارخانه په فعالیت بوخت دي، فعالیت کوي، د پروسس کوي چې راتلونکي کال کې زموږ څخه نور کارخانو هم جوازونه ترلاسه کړي دي چې د دې تعداد به تقریبا یو دیشو دو دیشو ته ورسیږي. په سش کال کې چې دا جریان لري موږ د درو نو کارخانو د فعالیت شهیدان وو چې په هر کال کې دا تعداد به زوم ډیر سي آینده کې. او پومبا یو هغه مشروع او ښه کښتی چې کندهار او دغه سیمه پر پښو درولې هم د کښت د نقطې نظر څخه هم د صنعت
په عین وخت کې د پومبې د پروسس فابریکه لرونکي وایي د برېښنا نشتون د دوی صنعت پیکه کړي او خپلې فابریکې تر ډېره په خپلو جنریټرونو چلوي چې دا چارې د دوی مصرف زیات کړي. د ایناتلا په نوم د پومبې د پروسس د یوې فابریکې مسؤل وایي که چیرې د برېښنا ستونزې حل سي نو تولید به زیات او ډېر کارکوونکي به وګماري.
د 15 ټنو په شاوخوا کې موږ ورځنی تولید لرو، لس ټنو دوه لس ټنو پورې موږ پروسس شوې پومبه لرو او د لس ټنو په شاوخوا کې موږ تولید شوې کنجاره لرو چې د پومبې څخه موږ ته لاس راځي او دوه ټنو موږ غوړي لرو چې د پومبې څخه موږ ته لاس راوړو. لوی ستونزه زموږ ستونزه دا ده چې موږ د برق نشتون دی. د برق نشتون سره زموږ کارخانې زیاتره وخت ولاړ یي او زیاتره وخت موږ ماشینان هم د دغه برق نشتون له امله زیان رسیږي چې د ورځې په جریان کې څو بار برق کته کېږي. او بله ستونزه دا ده چې موږ د سړکونو نشتون دی، صنعتي برق ته هیڅ کار هم نه ځي په دې برخه کې.
د سید احمد او نور احمد په نومونو د پومبې په پروسس فابریکو کې بوخ کسان وای که د صنعتي پارک د برېښنا ستونزه حل سي نو د دوی په څیر زرګونه بیکاره کسانو ته به کار پیدا سي او هم به په هیواد کې کورني تولیدات زیات سي.
سید احمد، موږ د دولت څخه دغه اله لرو چې موږ ته د برق زمينه برابره کې دلته موږ اوس په ماشینه په جنریټر چلو او که په چیر د برق زمينه موږ ته برابر شي دلته موږ سره ډېر کارګر اخته کېږي او ډېر به دا کار پرمختګ وکړي، ډېر به کارخانې به فعال شي په چیر د برق زمينه موږ ته برابر شي. ډېر بېکاره کسان په کار اخته شي په دا کارخانو کې، ډېر به کار پرمختګ وکړي.
زما نوم نور احمد دی، تقریبا 8 کاله کېږي چې د دې کار کوم.